احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په سر مشي ځکنن افغانستان ته پرشته اندېښنو خبرې کیږي. د دې غونډې په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو سرمشي پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پام درنه ورته ونه شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي او برلین او پاریس ته اوکراین په ختیځ کې د لانجې د هوارېدو لپاره نوې هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخیا چي وشي.
Exactly 4 weeks after the Geneva humanitarian
دقیقاً څلورو نه دمخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې و. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ پړې دی دوه 13 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد بیا رغولو لپاره باید لاري ولټول شي او د ډیرو مالی سرچینو په برابرولو د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې په کې د یو میلیارد او 200 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کیږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې اروپای ټولنې به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف پورل پرون په بروکسل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان به را روان شمی له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1 میلیون که چیرته سمې مرستې ورسره ونه شي موږ دې ته صبر نه شو کولی چې ورته وګورو. بورل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقونو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپلې مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ونیسي د افغانستان د حکومت 50% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوی امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې وی خبري غونډې ته وکړه. وی غونډې ته وکړه هغه وویل طالبان له اروپا سره شاړي کې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه ورسته اوس مثبت تعامل ولري. نوې حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیڅ اپګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمني او بریتانیا له چارواکو او د پارلمان غړو سره لیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې ده، خو ویلې دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه و جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې شي چې د مقتدا صدر شیا ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېر رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د یکشنبه پروس په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 120% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونده 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني انتخابات له ټاکل شوې نیټې څخه 2 میاشتې مخکې تر سره شوي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه 3 څوکۍ ګټلې. تیر وار د صدر ګوند 45 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهره وکړي چې بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځید او پر ځای مصطفی کاظمي صدر اعظم شو. کاظمي له وخت مخکې انتخابات سره موافقه وشوه خو خپله او ګوند یې ټاکنو ته ونه درېدل. جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړي. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو تکشینی. د جرمني د حکومت په پرونی بیان کې راغلی دي چې مرکل او مکرون پرون لمړی د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره د منسک د موافقې په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. په دې سیمه کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 12200 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا و چې د اوکراین او روسي ولسمشر خبرو تکشيني او جرمني او فرانسې منځګړي توپ وکړي. روسه تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار وکړي. د اروپایي هیوادو د خوراوي لپاره لاس ګروپ دی. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لار کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سرته وخته چې سلوینیا ته 2-1 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کروشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې وري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو د ورځې مهم موضوعات راخلو. ټاکل شوی د نړۍ د شلو سترو صنعتي یا جیشل مشان نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د ایتالیا صدر اعظم چې هوادي د جیشل مهالنۍ مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکی چورپای ټولنه اندیشمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات صفی الله سنگزی پر راپور کړي.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړي سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ ده. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې د محل د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي.
سی تراتا دی ویدره سی ا پوسیبل اویره اونا
سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډای هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړ نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډای هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ ده. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډ استراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربېره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو په مشرانو سربېره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایتالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبان او د واکمنۍ پر رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړي ده. تیرونه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سره خيږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړي. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوید، ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلونکو د سپتمبر په 12 د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600 میلیونو ډالرو اړتیا ده، څو 12 میلیونو اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600 میلیونو ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله شوډلې چې امریکا د افغانستان نشتې 10 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې خلاص کړي. مولوی امیر خان متقید قطر په پلاسمینه دوحه کې د شخړو بشري مطالعاتو مرکز ته خبره وکړه. د دې مرکز له لوري د جوړ شوي بحث ګډونوالو او چلوونکو یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د ځینو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه په عمل کې بل څه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي؟ هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د اتلس میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې سدی په زرها او کسان استل یو چاته هم zarar و نه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسائل سیاسي مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسایلو نه د فشار دی علی کاروانه خلی.
د طالبانو له بیا واکمنی دو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارډ او 600 میلیون ډالر کنګل کړل، څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توند نیوکه کولی او ویلي چې افغانان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشری مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په خو اړیکو ټینګار وکړ. هغه ویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقی دا وکړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه یې وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یو مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعال ولې موږ شاته قدم مخلو؟ په دې نغه یګم چې په یو تر ټولو سخت دریځ ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره بریالی نه شو. خو په یو داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟
Why are we hearing reports about closing school?
د بحث په چلوونکي سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد او سره تړلې پوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید 19 په خاطر تړلي وو. هغه ویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کوي. طالبان د اګست 13 وخته ورسېدل. وخت تل رسیدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند خوندیتوب غوښتنه کوي. د دوی اندیشنه د کندوز په ښار کې د تیرو جمعې چاودنې زیاته کړې ده. په دې چاودنه کې چې د جمعې د نن وشو مسولیت داعش واخیست، شاوخوا 50 تنه وشل شول او پولیسونه نور ټپیان شول. نور په دې راپور کې
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو په کندوز ولایت کې د تیرو جمعې ورځې بمې چاودنه غندي. دوی دا بغنونکې پیښه یادوي خو وایي د طالبانو حکومت د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو، ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي، ناهیلي او نفرت سبب ګڼي. سیدجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. ښاغلی مهداد وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس پکار دي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. نوموړی زیاتوي
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جمعاتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي ظاهر خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي.